احمد شیبریم دا سجرړو د دې سات خبرونه کې تاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون نشته ټولو هغو یوادونو ته چې متحده ایالات ورسره سوداګري کوي د تعرفو یو لړۍ اعلان کړه ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د اروپای ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو له دېرش سلنه پورته تعرفې ولګولې د امریکا ولسمشر وویل چې تعرفې به د اپریل له 15 نیټې څخه د پلي کېدا وړ وي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې پر مالونو یې 10% تعرفه وضع شوې ده وړاندې موضوع په خپرونه کې د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره څېړو د پاکستان د شریعه او امنیت انسټیټیوټ وایي په تیره مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې له سلو زیات ترهګریز بریدونه شوي دي د دوی د شمیرو له مخې چې پاکستاني رسنیو خبرې کړي دي په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دومره ډېر بریدونه کیږي په راپور کې راغلي دي چې په دغو 150 بریدونو کې ټول ټال 228 تنه وژل شوي چې 3 یې د پاکستان امنیتي ځواکونه 8 ملکیان او 8 یې خپل وسلوال سخت دریځ دي د سختریزو د بریدونو ترڅنګ په مارچ میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو بریدونه شوي دي په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له خرابوالي راوروسته دغه هیواد چارواکي تل تور پوری کوي چې وسلوال خپلې ډېرې حمله د افغانستان لخوري پلانوي د طالبان حکومت بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان لخوري د بل چا په ضد کار واخلي هنګری اعلان وکړ چې لنړیوالې جنایي محکمې ICC څخه وځي دا اعلان په داس وخت کې شوی چې د اسرائیل سرلیازم بنیامین نتنیاهو بوداپست ته رسیدلی دی وروسته تر دې چې ICC پر نتنیاهو په غزه کې د جنګي جنایتونو تور پورې کړ او د هغه د نیولو خبرداری ورکړ دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو یو اروپایي هیواد ته سفر کوي د هنګری دفاع وزیر کریسټوف سزالی بور بونیکیسکی د شپې شاوخوا 2:30 بجې د پلازمېنې بوداپست په هوایي ډګر کې د نتنیاهو هرکلی وکړ سو سات اورسته د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان او لوی درسیس په وینا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حکومت په کې د میشت محکمې لغړی ټوب ووزی په هنګری کې د اونۍ په پیل کې ډیپلوماټیکو سرچونو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې و چې هنګری به له ICC څخه بهر شي د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د کوربه نیپال د 19 کلنو لوبډلې ته نن د 110 منډو په توپیر ماته ورکړه دا یو ورځنی لوبه چې کله سهار په پلازمېنه کټمنډو کې پیل شوه افغان لوبډلې پچو وګټله او د باټنګ پریکړه یې وکړه افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 ورونو کې 300 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل د افغانستان له لوري د فیصل شینوزاده 9 او د خالد احمدزي 6 منډې د دې سبب شوې چې افغان لوبغاړي د 9 لوبغاړو په سوځېدو مخالف ټیم ته 301 منډې هدف وټاکي نیپال خپل ټول لوبغاړي د 100 منډو له جوړېدو سره له لاسه ورکړل ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون د نړۍ په نشټي ټولو هیوادونو تعرفي ولګولې خان جان علي کوزای وای
تعارف نشته دی په ټول اروپا او په ټول امریکا او د زینو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو
تعارف څه شی دی د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي
تعارف خو مخه په ساده ډول مونږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکی محصول وایو
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر څارو
کدا یو ډیره ثقيله پریکړه ده چې مهاجرین ټول په ډیر بد حالت کې دي ټول هرڅ خپل ژوند زندگی دار او ندار په افغانستان کې درلوده په درې کلو کې یو خلل خرچ کړل
د افغان شوسو دی وبنسټ غړې د شوسو اونچونو د حقونو پټړا وای
د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانیت افغان خوځو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده
او خوستيان لختر شر لاس ناخلي
دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدلې دی کنه مثلا و ته تر لاسو پورې ورځ ونی چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نویو تعرفو وسکه دوه خبرګونونه پاره ولې دي ټرمپ په یو کمساري اقدام کې پرون چهارشنبه د غیوات د افغانستان په شمول د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر صادراتي توکو تعرفه ولکولې. مخکې تر دې چې پر افغانستان د دې تعرفو د اغیزو په اړه جزئیات درکړو، للویا سره به د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې نړیوالو اغیزو ته تم شو. د امریکا د ولسمشر له اعلان سره سم د نړۍ د ونډو بازار اغیزمن شو. جزئیات د اسدالله لودین پر راپور کې.
د اروپای ټولنې دوه پیاوړو اقتصادي هیوادونو جرمني او فرانسې د امریکا لخوا د تعرفو لوړولو ته خبرګون خودلې او د متقابل اقدام غواخي کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د وری څور لسم وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې پیاوړی جدي او مناسب جواب ورکړي، خو زیات کړی چې اروپا په دې اړه د متحدو ایالاتونو سره خبرو ته هم چمتو ده. خاغلی شولز په برلین کې خبريالانو ته وویل
Es ist notwendig, dass die Europäische Union einheitlich geschlossen reagiert und dass sie
Da wie Arina da che Europai tolana pe yawali sara khabargun wkhayi awazi kreche khabargun bay tsvi Europai tolana pe narai ki tartul loy wahid bazar dai hamde ta pakato muk kawali shu che pe yawali aw pyawad irade sara da America jawab war aw khayu che da mutaqabil amal para imkanat karu
bis zügig auch eine verständigung gibt
د فرانسې د حکومت ویاندې سوفیا پریماس هم نن ویل دغه هیواد پر آنلاین خدماتو بریټ سره د امریکا تازه لګول شوې تعرفو ته ځواب وایي. د میرمن پریماس په خبره اروپای ټولنه د خپل خبرګون پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپای ټولنې مشره اورزلا فوندرلین هم وایي چې د امریکا لخوا د نورو تعرفو وضع کېدل د نړۍ اقتصاد ته یو لوی ضربه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو تعرفه وضع او لوړې کړې. د دې نوملار د مخې کې اروپای ټولنه له دې وروسته امریکا ته خپل تولیدي توکي صادروي نو شل سالانه تعرفه یا ګمرکي محصول به ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دغه تعرفه به د امریکا اقتصاد وغوړوي او امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ به عادلانه سوداګرۍ ته زمينه برابر کړي.
April 2nd, 2025
دای وای د اپریل 2 منې ته بتل د هغې ورځې په توګه یادېږي چې د امریکا صنعت پکې لسره سا اخلي. دا به داسې ورځ وي چې زموږ برخلیک زموږ خپل لاس ته پکې راځي. دا به داسې ورځ وي چې د امریکا د بیا بډایا کېدو کار مو پکې پیل کړ. د ډونالد ټرمپ لخوا دغه اعلان په ټوله نړۍ کې د وانډو بازارونه هم اغیزمن کړی دي. د پنځشنبه په ورځ د یورپ وړاندې د ډالر وبای هم نګدي 2% کې ولوېده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه پر وارداتو 10% تعرفه لګولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر وایي که څه هم امریکا ته په کمه کچه صادرات لري خو دا تعرفه قانوني نه دي او درنې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د کڼو نورو هیوادونو ترڅنګ د هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم 10% تعرفه ولګولې. ډونالد ترامپ د اپریل پر 2 د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفه اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل سویچه. د خغلی ترامپ وینا له کلونو راهیسی پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ترامپ دې پریکړې ته افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د جی اس پی یا مخبروه د هیوادونو د قانون لمخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق قانون جی اس پی چې مخبوه د هیوادونو باندې تعرفه نشته دی په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو، په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه. اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکه اثار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي. دا به هماغه برخه د تجارت د ستونزو سره مخامخه کې هیوادونه چې د جی اس پی اصول او قراردادونه امضا کړي دي امریکا هم په دې کې ده. نو دا یو طرفه د امریکا د طرف نه غیر قانوني یو اقدام دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول لمخې افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفه بیا 9.5% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځنګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې په 2024 کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ټولو سوداګري زوتوکو د سوداګرۍ کچه کابو 4.3 میلیون ډالر اټکل شوې ده. خو د دې دفتر د معلوماتو لمخې امریکا ته د افغانستان د وارد شویو توکو مجموعي کچه په 2024 کال کې 22.6 میلیون ډالر و چې په ټکو یې د تیر 2023 کال په پرتله 10.2% یعنی 2.6 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. د امریکا دې پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي یې دغه هیواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوو افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومه کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې ډیر بحراني دی او اقتصادي وضعیت چې صفر دی، دوی باید موږ سره مرسته وکړي او دا تعرفې لغوه کړي.
د امریکا د سوداګرۍ د ځنګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې دغه شان افغانستان ته د امریکا د صادراتو کچه په 2024 کال کې 11.4 میلیون ډالر ته ورسېده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 6.9% یعنی 8.2 میلیون ډالر کموالی ښیي. د سپینې ماڼۍ پر ویب پاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 14مه د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیکولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي. امریکا داسې وخت پر افغانستان 10% تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصاد یې لا له وړاندې له ناورین سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د 1403 کال د قوس میاستې په پرتله په جدي میاست کې 28 میلیون ډالر په اندازه کم شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاست کې افغانستان 1.2 میلیون ډالر په اندازه صادرات کړي وو، خو په جدي میاست کې دا اندازه 28 میلیون ډالر کم شوي ده. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2024 کال کې 1.8 میلیارد ډالر وه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډیری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
پر افغانستان د امریکا د تعرفو د لګولو پاړه مو په راپور کې د افغان تاجر عبدالحد صادقي څرګندونې هم لرلې. د نوموړي نظر په تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. خو اوس د همدې تعرفو په ارتباط د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر سوداګریزو توکو تعرفې یا ګمرکي محصول لوړ کړ. د ټرمپ دغه اقدام سملاسي له غبرګونونو سره مخامخ شو او اروپایي چارواکو او نورو لوی اقتصاد لرونکو د ورته اقداماتو ګواښ کړی. اسدالله الدین پر همدې مسایلو د اقتصادي چارو لکتونکو ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې تعرفه څه شی ده او ولې هیوادونه یو پر بل لګوي.
تعرفه خو مغه په ساده ډول مونږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکي محصول وایو، یعنی د نورو هیوادونو د محصولاتو د راوړلو لپاره یا خپل ځینې شیانو صادرولو لپاره حکومتونه تعرفې لګوي. او دا تعرفې اکثرا د ځینې مواردو کې د داخلي صنایع او تولید، کرنیز تولید د حمایت لپاره ای، او کله دا جزایی بنه لري چې مثلا ځینې هیوادونو د ضرر لپاره د یو هیواد لخوا وځ کیږي.
او دا سی ویل کیږي چې په نړۍ کې یو اقتصادي جګړه پیلیدونکې د لدغو تعرفو سره، ځکه فرانسې ورته ګواښ کړی دی چې د امریکا په تولیداتو باندې به تعرفه لوړوي. چین مثلا چې د امریکا رقیب دی اقتصادي، ورته ګواښونه کوي. مثلا دغه راز هند او جاپان یا نور پیاوړي اقتصادونه دا اقتصادي جګړه رښتیا هم ورسره قوی کیدلی سي یا پیوړی کیدلی سي او دا اقتصادي جګړه په څه معنا کیدای سي؟
دا خو اقتصادي جګړه په هر صورت خو دا یو غلط او بالکل د پخوانی عرف او دا ګلوبلایزیشن پر ضد یو حرکت دی. مخکې دا ګلوبلایزیشن پر بنسټ دا ټول هیوادونه حق درلودل چې یو بل ته مالونه په دا ښه صورت سره یو واسطي او د ټول په ګټه وو، یعنی انټرنیشنل انټیګریشن یا همګرایي په نوم یو شی وو چې دا د دنیا د تجارت د ودې لپاره او همدارنګه د تولید د زیاتېدلو لپاره او هم په عین زمان کې د مستهلک په ګټه وو، ځکه چې هغه ارزان شی او ښه شی خلکو ته رسېدل. اوس چې دا تعرفي او دا شیان راځي نو متاسفانه دا مستهلک په کې ضرر کوي، هغه څوک چې مصرف کوونکي دي، ځکه چې سوداګر او مولد خو خپل د جیب څخه تعرفي نه ورکوي.
همدغه مسله اروپای ټولنه هم یاد کړی چې د ورځې په اخره کې د دغه بای عام کسان پرې کوي، هغه کسان چې مشتریان دي، یعنی بای بلوړیږي په بازار باندې به هغه سوي، هغه کسان چې افغانان دي مثلا په دې تعرفو هم ډیر هغه علمي اصطلاحات سره بلد نه دي، دوی لپاره به پیغام سوي یا پر دوی به هغه سوي.
او په د امریکا په مارکیټ کې د افغانستان د ټوکو لپاره امتیازي واسنتیاوي وي، مثلا تعرفي صفر و دي خوراکي مواد لپاره او د نور مسایل لپاره چې د افغانستان څخه د اورګانیک شیان یا بیو پروډکشن چې تا امریکا ته د زیرو هغه باندې موږ د تعرفي لګولې دي. زمونږ هڅه هم صادرات ډېر لګ دي، کچیر د تعرفي هم ور باندې راشي صفر خواته عمومي.
بله، او روسي پښتنه کومه پر مجموع کې په افغانستان باندې نور غیز هم کېدلی سي، ځکه پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د تعرفونه مستثنا نه دي، په بازار کې په بایو باندې غیز کولی سي د افغانستان په مارکیټونو کې؟
نه، مونږ خو امریکا سره دونه تجارت نه لرو، واردات خو د امریکا سره مونږ نه لرو.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی: ځینې افغان سوداګر په افغانستان کې د نن نوې د امریکا له لوري د لګول شوې لسلنې تعرفو لګولو پریکول به د افغانستان پر سوداګري منفي اغیز ولري. زموږ همکار فیروزی عزیزی لایوا افغان ملي سوداګر عبد الله حد صادقی څخه د هغه د اندیشنو پاړه پوښتنه کړې.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډیر کم توکي دي د صادراتو د پاره چې موږ لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
د چې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نور هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته وایئ چې د سوداګر بچونه له مشکلاتو سره مخ کی دا وست افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې په بندیږي یا نور تعرفي او دا په وزکیږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفي وزکول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعنوم د افغانان په اقتصاد کې کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي، نو د دې صادرات و امریکا ته یې او اروپا ته یې پر دې باندې تعرفه واځه کېدنګ یا په ګډېدنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څخه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت په کتو دوی باید څه کړی وای؟
موږ خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، دا غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دی، مګر د تجارت په اړه په ملک دا دغه غوښتنه لرو د ټول دنیا د ملکو سره، د امریکا سره بلکې د جرمني او اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنې لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي، بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې موږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا موږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات ټول دنیا ته وسي.
افغان سوداګر عبدالاحد صادقی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. په دغه هیواد کې افغانان څو ډول اسناد لري؟ کوم افغانان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي؟ کوم افغانان کولی شي چې په دغه هیواد کې لا هم ژوند وکړي؟ د دې پښتنو پاړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میوند علمی اسد رډو ته وویل.
په پاکستان کې فعلا خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په کارو کې موږ څلور رقم افغان مهاجر لرو. یو هغه مهاجر دي چې د پی او آر کارتونه لري چې هغوی ته د پاکستان د دولت له خوا نه تر دیر سم د جونه پورې وخت ورکړل سوی ده. دوم هغه کسان دي چې د ای سی سی کارتونه لري چې هغو ته، او هغه کسان دریم هغه دي چې اسناد نه لري هغو ته دغه د مارچ تر یو دیر سمه وخت ورکړل سوی و، اوس تر لسم د اپریل پورې تمدید سوی ده. دغه درې طبقو ته پاکستان ویلي دي چې دغه مشخصو وختو کې دوی باید له پاکستان نه ووځي، یعنی د پی او آر کارت والا باید له دیر سم د جون نه، د ای سی سی او هغه څوک چې اپډیټ یا والد ویزې نه لري هغوی د او هغه د ای سی سی والا کارت والا دي بعد د لسم د اپریل نه باید په پاکستان کې خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په خارو کې دي نه وي. او په عمومیتو کې هغه څوک چې ویزه لري هغوی هیڅ نوه مشکل نه لري. څوک چې ویزه لري هغوی دپاره هیڅ نوه مزاحمت نه په اسلام آباد کې شته، نه په پنډۍ کې شته، هیڅ نوه مزاحمت نشته هغوی دپاره. د مهاجرینو په باره کې دا یو ډېره ثقیله پرېکړه ده، چون مهاجرین ټول په ډېر بد حالت کې دي. ټولو هر څه خپل ژوند زندگی دار و ندار په افغانستان کې درلوده، په درې کلو کې یو خوړل خرچ کړل. اوس هم د اکثره مهاجرینو کیسونه نامعلومه دي، چون دغه د باد امریکې د نوي رئیس جمهور له راتګ نه اکثرا کیسونه پینډینګ ته تللي دي یا ولاړ دي. نو اکثرا مهاجر چې دا درې کاله اولادونه بې تحصیله پاتې دي، او دوی هم خپل دار و ندار ټول دلته خوړلي دي، او کیسونه هم په یو نهایي او نامعلوم حالت کې دي. دا یو ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. موږ د پاکستان له دولت نه اوله لکه سره قمیص د افغانستان له مهاجرینو سره د تیر څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله کومک کړی ده. موږ له دوی نه اول تشکرې کوو، موږ ترې نه منندوی یو، او بیا دوی ته یو خاصه تقاضا لرو، له دوی نه یو تقاضا ترې نه لرو، او یو د خپل عذر ورته وړاندې کوو چې حد اقل شپږ میاشتې نه تر یو کاله دې موږ ته نورم وخت راکندي. او په عین حال کې موږ د ملل متحد نه او د مربوطه سفارتونو خپل تقاضا لرو چې د مهاجرینو باره کې باید یو تصمیم ونیول سي. دلته خو یو ډیره لویه انساني مشکل روان ده. یعنی دغه اکثرا مهاجرین چې دلته دي، د اکثرا چې دوی ټول شای له لاسه ورکړي دي، دوی اولادونه بې تحصیله پاتې شوي دي، دوی ټول په رواني تکلیفو باندې اخته شوي دي، ټول لیونیان دي، ټول حتی یعنی خپل ټول شای له لاسه ورکړي، خپل مغز له لاسه ورکړي ده، او په دوی یو ډیر بد حالت کې دي، او دوی هم هیڅ لار نه لري، هیڅ امید نه لري. موږ له اول د پاکستان له دولت نه بیا له دنیا نه غواړو چې دې مهاجرینو په حال دي خپل زړه خوګي او له دې مهاجرینو سره د کومک وکاندي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسول میوند علمی د شنبه های ارغوانی پونوم د افغان شوسو د حقونو د ملاتړ یو بنسټ لنړیوال ټولنې غواړي چې د افغان شوسو همجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سنا کاکړ راپور لري.
لا افغان خزانجونو د ملاتړ په دوام د شنبه هي ارغوانی پونوم د افغان جنو خزو د حقونو د ملاتړ بنسټ یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غا کړی چې د دوی ترڅنګ ودرېږي. دغه بنسټ د اپریل په دوهمه په خپل ایکسپان په ویلامه کې ویلي د افغانستان خزي ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري، او ستاسو د پیوستون غږ دوی ته په تیارو کې هیله بخون کې رڼا ګرځېدلی شي. د لمی یو برخه چې د یاد بنسټ دی ویغړي نیکبخت سفتری لخوا په ویډیوي بڼه ویل شوی په یو برخه کې راغلی.
موږ باور لرو چې د افغانستان د خزو تدریجي مرګ درول کېدای شي. موږ کولای شو په نړیوال پیوستون او لوړ غږ سره د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو، ځکه دا یو وظیفه نه ده بلکې یو انساني مسؤلیت دی.
په لامیه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر میلیونونو خزو امچونو لګول شویو بیلابیلو محدودیتونو ته اشاره شوې راغلي چې دوی له نږدې څلورو کلونو راهیسې د ویرې، فشار او نهیلې تر سیوري لاندې ژوند کوي. د لامیه په ټکو د ناوړه حالت نه یوازې د هغوی ازادي او حقونه تر راوړلي، بلکې د ذهني ناروغیو، خپګان او نهیلې کچه یې هم په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو او ښځو ترمنځ لوړه کړې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم له افغان نجونو او ښځو نړیوال ملاتړ اړین او مهم بولي. د ښځو د حقونو فعالې مریم بارک ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې ملاتړ د او حمایت افغان خزو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده، ځکه کچیرې هغه د زمونږ له حقوقو څخه دفاع نه کړي نو شاید چې طالبان خپل ظلم ته ادامه ورکړي او هیڅ کله افغان مېرمن ته د هغې بنسټیز او اساسي حقونه ورنه کړي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان جنو ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی د اقدامات له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي خو دوی خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي. د همدې تیرې مارچ میاشتې په 25مه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. نوموړی په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي و چې د افغان نجونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
په خوست کې تر اختر وروسته هم اختر تمدید شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې چې په خوا کوچنی اختر نسبتا لنډ لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خراز سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانه کېدلې، اوس هغه مبارکیم کېږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلې دی کنه، مثلا اوه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او ترڅنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې چټک اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډیر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډیر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاق مور ته سلام دي، هر څه باندې ډیر ښه خلک و سات متیزو موږ د افغانستان د خلکو سره دغه اړه لرو چې ګد راسي خوست ده. خوست تعقیب کې خوست ډیر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
د سو مرګل چې یو د یو ډاله ګروپ ته مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمع کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
ملما فعال او خیسته ځوانان د خوستیانو، موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بالاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه د ګربز و غلام خان زازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبریو زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزی سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و.
تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ 40 01.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنې شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزروپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت د چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ولو د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمنۍ د ماتې سره مخامخ وو نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګه په شمال او شمال خلتیزو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو چې د ورېشمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمه څخه تیر شوی و او سوداګریز ونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه چې دا لارې هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزید پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکز مرکزیت د نشټنوالي لکه بل د شرایط د ویجړې لوري ته مخه کړې. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شواز چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مسایدو هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت زینو ساتونکو تور کوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده. یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو تور کوله چې دته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل سوچ دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي. همدارنګ د وخت په تیریدو سره د زینو بزګرو کې د لوی ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې نو دلته یو ډله ډېر شتمنه سو یا شتمنۍ د یو ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلی لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیز ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د یوالي پیوړی او قوي لامل شمارل کېدی په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید څنګه چې د هیواد لویدي زبر خد ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وو. همدارنګ زردشتي دین ډیر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شمال او د سنتر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر منځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل ده چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. یعنی کله چې اسلام رالی دغه ځینې په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. رازو د اسلام خپرېدل د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي. نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه محرم انسسیوی و زموږ په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پرمختګ کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وزنده و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره هڅې وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نشاپور د فتح څخه ورسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لار د افغانستان بیلابیل شهرونو لوري تخلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دې ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دی ښه فعالیت وکړي او زشت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت وشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زرپوري او پراخه پروګرام نشټونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانه دل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر نن کې درس پوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شوخت شي چاري.
شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میمنه درنو زکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د دول سم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سي زموږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوښتو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړی او نور مرکزي واک شتون درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځو لاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لستر وړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبد الله انصاری زوی و د په وزیرستان په کټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1400 یو زر شپږ سوه میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ بی اتفاقي منځته راغله او دغه بی اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښ د مغولو او سیمیزو حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتون یا خوځښ. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1800 پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خراب سوړې او رنگزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کی بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشی کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه د بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپږ سوه اتابیایه میلادي کال کې څلوي زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکو پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتابیا کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړی شي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته ځیا کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او ترڅنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او په خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه ترڅو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو چې دغه دولت بیا ډیر کال دوام وکړي ترڅو چې په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته چې د افغانستان ته ځیا ویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو. د افغانستان ته ځیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي. د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و مګر کرنه مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګ وي. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څنګ باندې ولاړ وو چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې لدې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت. د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې په پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه، او احمد شاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي دغه څخه مخکې د افغانستان ته ځای سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بیرته ونیسي، د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمد شاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي، او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي، دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي، چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي، او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي و هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاه ولی بلخ ته لیږي، او ترسو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنی پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لسلی کیږي د اموسین چې هغه د اموسین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته دی د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه. Thank you.